بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشی دومه پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنایانو غږ ونیز خبرونه اوري لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټی کې
د افغانستان د سولي عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولي موافقه پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال صبر دانش وایي چې د ټاکنو په نیمه قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ د کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې ده در هند په یو پوځي مرکز برید شوی او ولس سفیر وژل شوی دی د نیویارک والي وایي چې پرونی چاودنه یو تروریستي عمل و
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي په بغلان کې علمانو د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون ناوخته یوه عاجله غونډه رابللې وه دا چې ولې او دلایل څه وو دا به په رپورټ کې روښانه شي رپورټونه وروسته اورئ خو سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده او دا موافقه په روانه اونۍ کې لاسلیک شي له بلې خوا د افغانستان اجرایي ریاست هم تاییده کړي چې د حکومت په کچه ټولې خواوې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو پر سر سلا شوي دي د سولې عالي شورا دفتر رئیس محمد نعیمي د خبرو په اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر د رپورټ لیږلی
ښاغلی نعیمي وویل ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لوی اختر څخه مخکې لاسلیک شي خو په دغه موده کې د مشورو لپاره فرصت برابر شو تر څو ټولې خواوې د نظر یووالي ته ورسیږي که څه هم ښاغلی نعیمي د دغې موافقې د لاسلیک کره نیټه څرګنده نه کړه خو ویویل
ډېر ژر به انشاءالله چې دا موافقتنامه امضا شي دا په هغه خپل اخرني پړاوونو کې ده او د دې د امضا کېدو دپاره تیاری نیول شوي دي ډېر وخت به وانخلي زه ډېر امید لرم چې د دې هفتې په اوږدو کې به نهایي شي انشاءالله
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال صبر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې ده د ولسمشر دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ټاک کرسۍ په یا په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده نو په دې خاطر کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې په دې هکله بشپړه صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي او دا کمیسیون به له جوړېدو وروسته په درو میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره چمتو کوي د هند په پر یو پوځي مرکز باندې په برید کې ولس سرتیري وژل شوي دي او د شلو څخه زیات ټپیان شوي دي برید د یکشنبه په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شوی د وسلوال دغه ډول وسلوال برید په تیرو دولسو کې چې په هندي کشمیر کې شوی تر ټولو خونړی ګڼل شوی دي هندي پولیس چارواکي وایي چې د هندي پوځ کمپ د پاکستان سره د لانجمنی پولی تر پرسنګ کې موقعیت لري او د یک شنبه په سهار نامعلوم وسلوالو دغه کمپ ته ورننوتل او ډزې پیل کړې برید کوونکو د لاسي بمونو ګزارونه هم کول تر دې دمه د برید مسؤلیت کمیټې نه دی قبول کړی د هند لومړي وزیر نریندر مودي برید خندلی او هغه یو ډارن کار بلل دي د نیویارک پولیسو د خلکو څخه وغوښتل دي چې د شنبه په شپه ناوخته چې کومه چاودنه سیو او نوشت کسان پکې ټپیان سول د هغې په اړه دې معلومات ورکړي چارواکو دا یو قصدي عمل بلل دي د نیویارک والي انډري کومو د یک شنبه په سهار په یو خبري کانفرنس کې دغه پیښه یو تروریستي عمل بلل دي خو ویل چې د نړیوال تروریزم کوم ثبوت نه دی پیدا شوی د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسو دغه چاودنه ارادي بیان کړې ده دغه راز د نیویارک پولیسو د زرو په شاوخوا کې پولیس او ملي ګارد د د شار په عمومي ترانسپورتي سیستم او په نورو ځایو کې د احتیاط لپاره په غزمو پیل کړی دی. هغه وویل چې د چاودنې له امله چې کوم نویش کسان ټپیان شوي دي هغه اوس روغتونونو څخه فارغ کړل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی پولیس وایي چې په موټرسایکل سپورو وسلوالو د پېښور ښار په څنډه کې درې پوځیان وژلي دي. راپورونه وایي چې دغه پوځیان په یو وین موټر کې روان ون چې وسلوالو برید پرې وکړ. د پاکستانی طالبانو سره بیلې سوې یوې ډلې جمعیت الحرار د برید مسؤلیت منل دی. دغه راز د تېرې جمعې په ورځ هم د مومند ایجنسۍ په جومات کې برید وسو چې لږ تر لږه دروش کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. توقو کېږي چې د روسیې د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې به د دې هېواد حاکم ګوند ډېرې رایې وګټي. دغه انتخابات په یولس زونونو کېږي او شاوخوا 110 میلیون راجستر سوي رایې ورکوونکي به پکښې برخه واخلي. نور تفصیل نوشاباش نارکوي.
وروستۍ سروېګانې ښیي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګوند به په پارلمان کې خپل قدرت وساتي. د چارو پوهان وایي چې دا انتخابات به د ولسمشر پوتین د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د بیا درېدو ریفرنډم هم وي. سیاسي اپوزیسیون هیله لري چې د پارلمان د 450 څوکیو نه حداقل 2 څوکۍ وګټي، خو سروېګانې ښیي چې اپوزیسیون ښایي یوه څوکۍ هم ونه ګټي. خو د رای ورکونې د پخواني سیستم د بیا فعاله کېدو وروسته داسې هیله پیدا شوې ده چې ښایي اپوزیسیون یو شمېر څوکۍ وګټي. د پارلمان سم نیمایي غړي به د خلکو د رایو له طریقه انتخاب شي او پاتې نیمایي برخه به د ګوندونو د لست له مخې انتخاب شي. د پوتین د متحده روسیې ګوند کریمیا د سیمې په برخه کې د زیات شمېر ملت پالو ملاتړ د ځان سره لري. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په روسیې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې روسیې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه چې د یکشنبې په ورځ ناوخته راوبلله چې د امریکا متحده ایالاتو په هغه ظاهري بمباری باندې خبرې وکړي چې د سوری لسګونه پوځان پکښې وژل سول. سمانته پاور وویل چې د روسیې دغه کار مقصد په سیستماتیک ډول د ظلمونو څخه پام اړول دی. هغې وویل چې د امریکا متحده ایالات د دې بمباری په اړه تحقیقات کوي او زیاته یې کړه چې د سوری حکومت د داسې ډول ظالمانه پیشي وار وار تکرار کړی دی. د چپکښې روغتونونه او ښوونځیو باندې بریدونه هم شامل دي. پاور وویل په داسې ټولو پیښو کې مسکو هیڅکله هم د امنیت شورا غونډه نه وه رابللې. او د مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو کسانو د برید له کبله حداقل 40 کسه وژل شوي دي. د کاګه بندرو په 350 کیلومتر کې د دومتری د کلي په اوسېدونکو باندې د یاغیانو د پخواني اطلاف سلیکا د وسلوالو لخوا د برید شوی دی. د افریقا د مرکزی افریقا د جمهوریت د ولسمشر وین البرټ موکمپی وویل چې د سلیکان یاغیانو کور په کور ورننوتل او خلک یې وغوښتل. د هغه په وینا د کلي مشر هم په قربانیانو کې شامل دی. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي او اصلي علت یې د جګړې دوام، بې وزلي، تاوتریخوالی او اجباري ودونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځي چې یو شمېر کسان د سیاسي لیدلورو دپاره په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کوي چې د امنیتي ارګانونو په وینا د پوځیانو په پرتله پکې زیات شمېر ملکیانو ته زیان رسیږي. وحیدالله فیضی په دې اړه رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات شوی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت کره شمېره په واک کې نه لري، خو وایي چې د ځان سوځونه او تسمماتو پیښو ته په کتو سره د پخوا په پرتله د ځان وژنې پیښې د هیواد په کچه زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت نن د ځان وژنې د وقایې نړیواله ورځ هم ولمانځله.
معلومات حاصل از راپور جهانی وقایع،
هغه راپور چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په 2014 کال کې خپور شو، پکې راغلی چې په 2012 کال کې 215 کسانو په افغانستان کې ځان وژنه کړې، چې 463 ښځې او 520 نارینه دي.
په افغانستان کې روانه جګړه، بی وزلی، ژور خفګان، تاوتریخوالی او داسې نور هغه څه دي چې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات کړی دی.
یکی از دلایلش بوده که
بی وزلی، کمزوری اقتصاد،
کورنی تاوتریخوالی د دغو پیښو مهم لاملونه دي چې دا مهال په افغانستان کې یو دود ګرځیدلی. د ښځو اجباري ودونه او داسې میرمنې هم شته چې په کورنۍ کې د خواښي او خاوند لخوا پرې تاوتریخوالی کیږي.
د امیر روغتیا وزارت د شپېرو له مخې د نارینه په